ستړي مشي دا مشان رډيو دا وخت په خبر کې شپږ بجې شوي زم تاسو قربا سره لمومند او ما سره تخنیکی همکارا پلوشا سحاق تا په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو و بوري په پاکستان کې انتخابات امنیت مسله او دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو خبرونو سرټکی انتخاباتي کمیشن د باجوړ د صوبایي اسمبلی دویشتمه حلقې انتخابات ځنډولي په جاني خېلو کې د امنیت لپاره لازم شوی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې طالبانو حکومت ل القاعده شبکې او طریق طالبان پاکستان سره په نږدې اړیکو تورن کړي او د خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خبر پختونخوا په باجوړ کې د صوبې اسمبلی پر دویشتم حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی. هغې خپلواکه ادارې د اګام تر هغې وروسته اخیستی چې د جنوري پر یو دیرشمه د کمی اسمبلی پر اتمې او د صوبې اسمبلی پر دویشتمې حلقې په آزاد حیثیت ولاړ آزاد امیدوار ریحان زیب په یو برید کې وژل شو. نن د باجوړ په سلارزو کې د ریحان زیب جنازې لپاره راټول شو خلکو ته په خپله وینا کې د ومی نشتل ګوند د صوبایي اسمبلی انتخاباتي کاندید مولانا خان زیب وویل چې باید ټول د ناامنۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
باجوړی خاوري بچی چې کوم دی دا ټوټي ټوټي شو او داسې پسې روانه ده د مسلې په سنجیدګۍ باندې بزان په یکو چې بدمنی په دې خاوره باندې قمار دی تور قمار نه پریدي دا وطن مزل ته نه پریدي دا وطن سیاست ته.
دایش وسلوالی ډلې پر ریحان زیب د برید ذمواري منلی. هغې ډلې تر برید مخکې هم په باجوړ کې پر سیاستوالو او ولسي مشرانو د حملو مسؤلیت منلی دی. په پاکستان کې د کامی او صوبایي اسمبلیو لپاره انتخابات د 2040 کال د فروری پر اتمه نیټه کیږي. نن د فروری پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو ځانمرګي وبخی نن د فروری پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی. د پاکستان ډان او نورې رسنۍ وایي چې دغه چاودنه د کوټې په سی پیک سړک شوی او یو لاروی پکې وژل شوی. تر اوسه دغه برید په اړه نور معلومات مخې ته نه دي راغلي. دا چاودنه پر داسې مهال شوی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د زیارت په ورځ په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ناامنۍ له تازه پیښو وروسته غونډه رابللې ده. د کمیشن ویان پر ایکس پاڼه لیکلي چې کمیشن د بلوچستان صوبې د پولیسو د مشر او چیف سیکرټری څخه د کوټې تربت او په جابر آباد سیمو کې د وروستیو بمی چاودنو په اړه د رپورټ غوښتنه کړې. د کمیشن نوې غونډې ته د پاکستان د کورو چارو د نگران وزیر او وفاقي سیکرټری سربیره د خیبر پختونخوا او بلوچستان چیف سیکرټری یا انتظامی مشران هم وربلل شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د فروری پر لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویلي چې پر 8 فبروري به په ټول هیواد کې عامه رخصتي وي. د بیان له مخې انتخاباتي کمیشن د آئند 2013 ماده په کارولو سره دغه اعلان کړی. بیان زیاتوي د رخصتۍ مقصد ولسته وخت ورکول دي چې په دغه ورځ د خپلو رایو استعمال وکړي او په انتخاباتي عمل کې برخه ولري. له دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې دا هم ویلي وو چې د 9 جنوري څخه خلک کولی شي چې په موبایل په 8300 شمیرو د خپل شناختي کارډ نمبر میسج کړي او د خپل پولینګ مرکز معلومات حاصل کړي. د پاکستان په سګنیو ټاکنو کې تر 2.5 کروڑ او 15 لک زیات کسان خپل رای کارولی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ل القاعده شبکې او طریق طالبان پاکستان سره په نږدې اړیکو تورن کړي. دغه راپور چې د جنوري په 1.5 خپور شوی پکې ویل شوي چې د القاعده شبکې یو مشر حکیم المصري د افغانستان په کونړ ولایت کې د طریق طالبان پاکستان وسلوالو ته روزنه ورکوي. د راپور له مخې ټي ټي پي په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې یو مرکز جوړ کړی چې شپږ شپېته ځانمرګي برید کوونکي پکې روزل شوي دي. په راپور کې په کره ډول دا نه دي ویل شوي چې دغه مرکز د خیبر پختونخوا په کوم ځای کې دی او نه هم پاکستاني چارواکو په دغه اړه څه ویلي. د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې القاعده شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باندې د افغانستان ملي ټلویزیون خبر کړي د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی. نوموړي ویلي چې اسلامي امارت د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمالېدو اجازه نه ورکوي. او روسي عدالت د آزاد اروپا راډیو د خبريال آلسو کورماشيوا د حراست موده غزولې ده. د روسي په کازان ښار کې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر چانګې د خبريال آلسو کورماشيوا په حراست کې د ساتلو موده د اپریل تر 15 منټې پورې غزولې ده. د برسال کې ده چې د جنوري پر 15مه د کورماشيوا د بند سل ورځې پوره شوې. د کازان د سوویس کی ولسوالۍ عدالت د فبروري پر لومړۍ تړلو دروازو شاته اورېدنه وکړه. د کورماشي وکیل عدالت غوښتل چې د هغې حراست دې په کور کې نظربندۍ ته بدل کړي، خو قاضي یې غوښتنه رد کړه. د آزاد اروپا راډیو سرپرست مشر سټیفن کاپوس پر عدالتي پریکړه خفګان ښودلې. نوموړي د فبروري پر لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې دا فیصله د امریکایي خبریالې آلسو کورماشيوا او د هغې د کورنۍ لپاره خوشنوونکې ده. پر کورماشيوا تور دی چې روسي حکومت ته د یوې بهرنۍ ایجنټ په توګه د ځان ثبتولو لپاره غوښتنلیک نه ورکړی او د روسیې د پوځ په اړه دروغ خپاره کړي دي، خو هغې دا دواړه تورونه بې بنیاده بللي. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واورېدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په باجوړ کې د یو انتخاباتي کاندید د تروجنې وروسته د باجوړ د یوې حلقې انتخابات ځنډول شوي. د دې سیمې سیاستوال وایي ریاست په امنیت پر ځای کولو کې پاتې راغلی. او په جاني خېلو کې د امن لپاره لاریون شوې.
زمونږ غوښتنې چې کومې دي په جاني خېل کې کومه بدامني روانه ده، کومې ادبي وژنې دي، کومې چاودنې کېږي، ورسره زمونږ څومره میټینګ پرسن دي هغه د عدالت ته وړاندې سر شي.
او پر دې به هم خبر شي چې د خیبر ضلع ولس له خپلو انتخاباتي کاندیدانو څه تمې لري.
د ټولو نه غټه مسله بېروزګوري ده، غربت دی په خلکو باندې. او سره امن او امن هم دی، خو د امن او امن هم دی خلک دومره نه ډوریږي لکه څومره روزګور دی، روزګور نشته.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څرنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې په باجوړ کې د کمی اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره د آزاد امیدوارو ریحان زیب جنازه شوې ده. په جنازه کې سیاسي او قومي مشرانو ویلي چې که خلک یو موټی نه شي نو د وژنو دغه لړۍ به روانه وي. ریحان زیب پرون نامعلومه وسلوالو وژلي وو چې ذمواري داعش وسلوال ډلې منلې دي. د هغه تر وجل کېدو وروسته انتخاباتي کمیشن د هغې ضلع د صوبایي اسمبلۍ پر 2 حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان وکړ. نوهر شانواس تر زیاته کوي.
د باجوړ د ریحان زیب جنازه نن 11 بجې په شانري سلارزو کې وشوه. دغه جنازې له د باجوړ او خوش سیمو په زرګونو خلک ورغلي چې پکې سیاسي او سماجي ډلې او عام ولس هم شامل وو. د جنازې د میدان د عوامي نېستنګون باجوړ غړي او د قامي سملي د اتم حلقي کاندید مولانا خانزيب ولسته په خپل وینا کې وویل تر هغه چې ټول یو موټی شوی نوي امنیت نشي راتله.
سل د دې باجوړي خاوري بچی چې کوم دې را ټوټي ټوټي شو او داسې پس روانه در روانه ده. د مسلې په سنجیدګۍ باندې بزان په یکو چې بدامني په دې خاور باندې خامار دې تور خامار نه پریدي دا وطن مزل تا نه پریدي دا وطن سیاست تا. تاسو وګورئ دا کوم د الیکشن د عمل چې روانو په دې حالاتو کې مونږ ارسړي تداویلی چې مسائل بنور کیږي په بدامني خبره وکړي دې وطن په دې وخت کې زمونږ په بدامني باندې خپل خلی جوجه بيګونګ شوي وي. دا مسله نه دا وامینه شل پټۍ د ځان لا نه دې پیټي
ریحان زیب د قامی سملی د اتم حلقي او د صوبایي سملی د 22مې انتخابي حلقې نه آزاد کاندیدو او د جنوري په 1 وسلوالو په انتخابات پټک کې وژو. د ماموندو خپل سیاسي مهم د پوره کېدو وروسته خار بازار تروانو چې ماسپخین محل ور باندې ډزې وشوې او د ده سره 3 تنه زخمیان هم شو. ریحان زیب مړی چې د روغتون کور تروان کړی شو نو لارې کې د ملیشي ځواکونو په ودانۍ د مړي سره روانو ځینې خلکو د کاڼو گزارونه وکړل او د ملیشي ځواکونو ځینې ناربازي هم کړې وه. تیر وختونو کې د ملیشي ځواکونو ترڅنګ د پولیسو او نورو امنیتي چارواکو ویلي دوی په سیمه کې امنیت راوستو ته ژمن دي او د بد امنۍ د مخنیوي لپاره ګامونه هم اخستي. د جنازې دغه میدان د پاکستان تحریک انصاف لخوا قومي سیملې لپاره نومول شوی کاندید او دغه سیملې پخوانی غړي ګلظفر هم په خپل وینا کې وویل باجوړ کې هر فکر لرونکي وژل شو او دغه لړۍ روانه ده.
تمار دغه نه پاره د دبا غې کې چې کم دی هغه نه رمړکلو دا لري اسد دیو په سلو کیوا دغه غې زماره پرشته او کونشته بس
نشته لري
یا به ته برملایم کار وکې چې نشته بیا به ګورم په دې ځکه پروتم کو چا وځلم او کورسره باندې کول یا به من عن تحفظ را کی خدا ووري دا چې څه کوم زه اول بزان یاد کم یا بل څه کوي دلته نو په دې طریقه باندې تعالی من نظر د دې لپاره کومن دلته ناشي او تقریرونه او څه به ده د دې لپاره یو مضبوط لا عمل جوړول غواړي باقي قومي مشران د هر سیاسي پارټي یو دوه نمائندگان او هر هغه فیصله چې دنه دی وکی دای قوم لروړي چې دا فیصله د قوم ته ته منظور ده قومي منظور ده به پاک باندې مخکې قدمونه لو.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار مشال ریډیو ته ویلو د ریحانزیب د وژنې قانوني رپورت مانا اف ای آر لا هم نه دی درج شوی. وړي د پولیسو یو مراسله مانا دفتری رپورت کې د ریحانزیب قاتلین نامعلومه خودلی. ریحانزیب د پاکستان تحریک انصاف غړی په 2013 کال کې د ځوانانو د ډلې مشر ټاکل شوی. وروسته د نهم مئی د احتجاج په دوران او وروسته وختونو کې بیا په احتجاجونو کې قرباني قانوني رپورټونه هم درج شوی چې تیر کال د یوې میاشتې لپاره بندي شوی هم. ریحانزیب ته د باجوړه د قومي او صوبایي سیملې لپاره د ګوند لخوا ټکټ نه ورکړل شوی. نو نوموړي بیا په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اخیستو فیصله کړې وه. د ریحانزیب په جنازه کې د باجوړه د خبریال بلال یاسر په خبره د مهمندو دیر او د نورو ضلعو نه په ګڼ شمېر کې خلک هم ورغلي او ده وویل باجوړ کې تر دې لوی جنازه کله هم نو ولیدلی. د جنازې ګډونوالو ته د جمعیت علما اسلام فیډل یو مشر او د باجوړه د قومي سیملې کاندید مولانا عبدالرشید په خپل وینا کې وویل
دا الیکشن چې نو شروع شوه من اعلان وکړو پریس کانفرنس هم وکړو چې اول مونږ ته امن ضروري دی. الیکشن درسته د امن ګارانټي راکړي د امن پیزا قائم کړي د ځنې خلکو به دا خبره کوله چې د مولیان یری یا چرته د الیکشن نه تښتېدل دي. نن ثابت شولا چې زمونږ خبره ټیک و دا خبره مولا نه ده دا خبره د نومې باجوړی ده او دا وجري زمارونو زتاسو نه تپوس کوم زمونږ د پاره الیکشن ضروري دي که زمونږ د پاره د باجوړی دی یعنی تحفظ ضروري دی
یاد دی چې باجوړ کې تیر کال د جمعیت علما اسلام فیډل د کارکونکو په یو غونډه ځانمرګي بریټ شو چې پکې د پولیسو په خبره څلور شپېته تنان وژل شوی او تر یو سلو پورې پکې زخمیان شوی هم. تر دغه علاوه هم د دغه ډلې د مشرانو په خبره دغه ضلع کې د دوی تر د شلو زیات کارکونکو او سیاسي مشران په نخښه شوی. په دغه ضلع کې د پولیسو ضد کارکونکو او سیمه ییز مشران هم په نخښه شوی او د دغه ځینو پیښو ذمواري خو چا نه منلې. خو د ریحانزیب د وژنې په شمول په تیرو وختونو کې د ځینو پیښو ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبولې کړې دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پټه پوزیشن یو خو پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې نن ځای خلکو د خپل غوښتنو په حق کې لاریون کړی. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ترڅنګ د لادرکه کسانو عدالتونو ته د حاضرولو غوښتنه کوي. په جاني خیلو کې دا لومړی ځل نه دی چې ځایي خلک د عمل لپاره مظاهره کوي، بلکې وخت پر وخت یې احتجاجونه پرلتونه وهلي. ځینې وخت یې حکومت غوښتنې منلي هم دی، خو بیا هم دوی دعوه کوي چې حکومت د ژمنې سربیره هم په سیمه کې امنیت نه دی ټینګ کړی. حکومت یو ځل بیا ویلي چې د امن راوستلو لپاره اقدامات کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
دغه مارچ لاریون کې جاني خیلو له حکومت غوښتنه کوله چې سیمه کې امن پر ځای کولو ورسره په وار وار ژمنې شوي عملي دي شي. نور دغلته د هدفي او وسلوال بریدونو مخه ونیول شي. او د سیمې لا درکه کړل شوی خلک ته عدالتونو ته وسپارل شي. د لاریون ګډونوال جانی خیل اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نا سیمه کې د امن غوښتنې کړې. د غلطه په وار وار پر لتونو پس حکومت ورسره ژمنې وکړې خو نامنی ورځ تر بله زیاتېږي.
دا کمی مشران دي، علما کرام دي، او په ګڼ شمېر تعداد باندې ځوانان راوتلي دي. او د منډۍ نه ورته د بشکې مارکیټ ته دغه پیدل مارچ دی. زمونږ غوښتنې چې کومې دي، په جنیکر کې کومه بدامني روانه ده، کومې هدفي وژنې دي، ټارګټ کیلینګ دی، یعنې بمي چاودنې کېږي. ورسره زمونږ چې څومره میسینګ پرسن دي، هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. مونږ د حکومت څخه
جانی خیلو 2021 کال مارچ په میاشت کې 9 ورځې او بیا د جون په میاشت کې 28 ورځې پر لټ کړي ول چې حکومت سره ورسته مایده پس ختم کړل شول. دغه پر لټونو پس حکومت جانی خیلو ته سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی وو، خو جانی خیلوای چې لا هم امن بحال نشو. د لاریون یو بل ګډونوال ریحان پښتین مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار جانی خیلو پر لتونه غونډې او احتجاجونه وکړل د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شي، خو لا هم سیمه کې امن بحال نشو. نن په دې موخه جانی خیلو امن مارچ ترسره شو. د جانی خیلو د غلاریون په اړه حکومت او فوج رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو د غلطه د بنو انتظامیه او فوج دوا جلا جلا چارواکو نه چې وپوښتل نو دوی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کیږي. روزانه په بنیاد د پولیسو او فوج لخوا وسله والو زیات کاروایی روانې دي. ګڼ وسله وال یې د غلطه په نښه کړي. دوی زیاته کړه چې د جانی خیلو د ترقۍ لپاره د غلطه د 2 اربونو روپۍ ترقیاتي پروژې هم روانې دي چې پکې ګڼې پروژې سرته رسېدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات پاړه تازه خبرونه، شننی، مرکه، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اردوونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده، د کوټې په ګډون د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنۍ یو شمېر پېښې شوې دي. پرون په قلعه عبدالله کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی او بل ټپي شوی. بلخوا په کوټه کې د پاکستان پیپلز ګوند پر دفتر د لاسي برید له امله 3 کسان جوبل شوي دي. پر دې سربیره په کیچ او خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندیدانو پر کورونو د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. په اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په ځینو برخو کې د انتخاباتو د رنځ د کېدو سره سم د نامنې پیښې زیات شوي دي چې له امله تېره ورځ د مرګ ژوبلې پیښې هم رامنځته شوي دي. د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په قلعه عبدالله کې ډزې شوي دي چې له امله د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ظهور احمد وژل شوی او بل کس ټپي شوی دی. پر پیښه د عوامي نېشنل ګوند لخوا سخته خواشنۍ ښکاره شوې او د حکومت څخه په پیښو کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. کړی ده. دا ډول د کل عبدالله د انتظامی چارواکو لخوا ویل سوي دي چې دوی په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده، خو څوک یې نه دی نیولی. بل پلو ته تېره ورځ د کوټ پر سریاب سړک د پیپلز ګوند پر انتخابي دفتر د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید سوی دی چې له امله درې کسان ټپیان سوي دي. د پیپلز ګوند د کامی اسمبلی لپاره کاندید علي مدد جتک په خبره چې په دې پیښه کې تورن کسې نیولی او و پولیس ته سپارلی دی. دا ډول د ایران و پل ته څیرمه د بلوچستان په تربت کې د پیپلز ګوند د کاندید او د بلوچستان د پخواني وزیر ظهور احمد بلیدی پر کور د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید سوی دی چې له امله څه ځاني زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې وروسته ناڅرګنده کسان په تیښته کې بریالی سوي دي. او تېره شپه ناوخته په خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندید شکیل دورانی پر کور باندې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم د برید په نتیجه کې یو کس زخمی سوی دی. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو د دې پیښو غندنه کړې او د حکومت څخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکتر سردار سربلند خان جوګیزی و مشال لیډو ته وویل چې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګول د حکومت لومړی ذمېداري ده. هلته د بلوچستان په سیبي ښار کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا تېره ورځ د ټرافیک پولیس پر دفتر د لاسي بم برید سوی دی چې له امله څه زیاني زیان نه دی اوښتی، خو په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. دا پیښ په داسې وخت کې سوی دی چې د هېواد د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم و عامو انتخاباتو یا ټاکنو ته یوازې یوه اونۍ پاتې سوې ده. پر دې پیښو د بلوچستان د حکومت لخوا هم خواشینی ښکاره سوې ده، او د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی د کورنیو چارو و وزارت امر کړی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې امنیت ټینګ کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزی و مشال لیډو ته ویلي دي چې د انتخابات پر مهال به د امنیت ټینګولو په خاطر صوبایي حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
په بلوچستان کې وړې چاودنې سوي دي، دا غټ امنیتي ستونزه نشي رامنځته کولای. ځینې اورپکې غواړي چې الیکشن کې خلک برخه وانخلي په انتخاباتو کې، او خلک وویریږي چې دوی پر اتم فبروري د میاشتې راونوځي ووټ وانچوي. خو موږ ډاډه یو چې امنیتي ځواکونه تیار دي چې خلکو ته امنیت تامین کړي. یقیني کې په سلو کې تقریبا 80% داسې پولینګ ځایونه دي چې په هغه کې موږ اساس چې دي هغه ګڼو. هلته به د پولیسو د وسلوال پوځ نورو کوم امنیتي ادارې دي هغه هم ځای پر ځای کوو. خو وړې وړې پیښې کېږي، خو دا عمومي انتخابات نشي ځنډولی.
د ډول په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په تیرو 24 ساعتو کې 15 بریدونه سوي دي. د دې څخه له مخه د جنوري په 13 نیټه د بلوچستان په سیبي کې د تحریک انصاف د انتخابي لاریون پر مهال په یوه چاودنه کې 4 کسان مړه او 6 نور ټپیان سوي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 12,110، 12,380 او 12,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10، او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
لادمی مخکتا سی دا یوبترین راپور واردو چې پاکستان کې پر انتخاباتو او امنیت پانی بو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د خوړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غوړو جوړولو یو شکر خانې تړلې دي. د خوراک څنګه لخوا د غړو خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخې په خبر پښتونخوا کې د غړو د لسو کارخانو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی. بلخوا د بند کړل شوو یوویشت کارخانو مالکانو ته ویل شوي چې هغوی دې خپل مصنوعات له بازاره ټول کړي. هغوی ته دا هم ویل شوي چې د معیاري مصنوعاتو د جوړولو له ضمانت ورکولو وروسته به د هغوی کارخانې بیا پرانیستل کیږي. پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام بوسرا کوي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک د محکمې سیکرټري ظریف المانی د جنوري په یو دیرشمه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حلال فوډ اتارټۍ د کرا ټیسټونو وروستو په دې وجه یویش د غړو میلونه سیل کړي دي چې په دغه میلونو کې د خوراکي تیلونه زهریله مواد په سمه توګه نه وستلې شوي.
په دې کې مونږ فری فیټي اسیډز پراکسائڈ ویلیو وائٹمن اے ملٹنگ پوائنٹ نکل موئسچر وائٹمن ڈی سوپ کنٹینٹ لکھ دم دغڑوں کارخانوں کو رکھا نا التبا دا صابن کارخانہ میں دغی بجدار دغوڑی چکل پروسیس کی گی دین صابن ہو جی چاہے صابن کارخانہ ہوتا نہیں دے مطلب دار پروسیس دل دن کی گیڈ سمپل طریقہ دا دو لس قسم ٹسٹوں گا اکڑا ہوتا اکثر فیل رہا ہوتا یہ لاکھ ٹن پوری پا مارکیٹ کے پراتے دی مونگا دی تازہ ریکویسٹ کرے دے چی داسو پوہا خلق ہے اور مشہور مشہور نمونہ دی نمونہ ناخلم تو سنگر بانیوں کے دا ریٹریو کے دا واپس رہا کے پروسیس کے زمین وستر اس سے اختلاف نشتا مونگ نواڑو چی زمین پا صبح کی دی کاروبار خراب شی.
پا پیخور کی خبریال یوسف علی وائی پا خوراکی شایانو کی دا ملاوٹ کولو پسر تردے اڑان دی ہم دا چارواکو لخوا گامونا پر تکڑیش ویو خو پا دومرا لویا کچا دا ملونو او کارخانو پزد دا ڈول کاروائیانی تردے اڑان دی پا نظر ندی راگلی.
نو امید خدا دی چی دا دیر غٹ ایو ایکشن دی چی دا غڑو ملونو والا او دا چینو ملونو والا دا دیر لکا اول پیرزی نما چی پا ملونو باندی دا غوشو سوتی دا چاپا غوشو لاو آقی ملونو سیل شو مخی خوب دوی صرف دکاندارانو خلاف دا غا غستو ایکشن آغستو کنا اس دا دیر خ خبر دا چی دا مل اونرز او یا دا غٹ ہول سیل مارکیٹونو خلاف کو ایکشن آغستی شی نو چی چرتا نا سپلائی بندی شی نو مارکیٹ کی بیا داغی اویلیبیلیٹی هم ختم شي.
د تیپ پوهان وای اولس ل پکار ده چې د ملاوټي یا غیر معیاري شیانو د استعمال کولو نه بیخي ډډه وکړي او وړي او تیل که معیاري هم وي نو استعمال یې بیا هم کم نه کم پکار دی. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې ډاکټر فضلی منان مشال ریډیو ته وایي
بودی کی چکم کمپوزیشن دے چکم اجزا دی نو پاگے کی کولیسٹرول اور فیٹی ایسڈ آگا اجزا پکی وی چاگا پروسیس داغی پورا ہونے شی نو آگا دزل بیمارن جس عمر دی کاغا شریان یا رگونا آگا تنگول بھی پاگے کی شربیرا وستل او داغی چکم آگا رگونا بندی گی زلا اٹیک رازی موٹاپا رازی شوگر رازی د دې سره سره د میدی چکم سونه مسلی دی آگے کیم دا نقصانات راولی چې بابا مکه دا اگاهی را ولې چې اغي پیور چې کوم خالص غوړی دی اغه استعمالي او غړو نه خدای دی چې کوکینګ اویل استعمالي او د خکپنې وال استعمالي او په کم مقدار سره استعمالي.
د خوراک د محکمې لخوا د غړو او خوراکي تیلو د ملونو د ټیسټونو د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د لسو غړو د ملونو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځولې شوې دي او تړلې شوې یوش ملونو ته ویلې شوې دي چې دوی دې د مارکیټ نه خپل مصنوعات واپس راټول کړي او که د معیار مطابق دوی د خپلو میلونو د چلولو په اړه د خوراک محکمې ته ضمانت ورکړي نو له دې عمل وروسته دوی واپس خپل میلونه چلول بیا شروع کولی شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
مشال ریډیو ته وګرځئ او وخت شوی په پیښور کې شپږ نیمې بجې. نو تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 28مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی. هغې خپلواکه ادارې د اګام تر هغې وروسته اخیستی چې د جنوري پر 1 د قومي اسمبلی پر 8 او د صوبایي اسمبلی پر 28مه حلقې په آزاد حیثیت ولاړ آزاد امیدوار ریحان زیب په یو برید کې ووژل شو. داعش وسلوالې ډلې پر ریحان زیب د برید ذمواري منلې. نن د فروری پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی. د پاکستان د نور رسنۍ وایي چې دغه چاودنه د کوټې په سی پی ایک سړک شوی او یو لاروی پکې وژل شوی. تر اوسه دغه برید ذمواري چا نه ده منلی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د فروری پر لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویلي چې پر 8 فروری به په ټول هیواد کې عامه رخصتي وي. د بیان لمخې انتخاباتي کمیشن د آئین د 213 ماده په کارولو سره دغه اعلان کړی. بیان زیاتوي د رخصتۍ مقصد ولسته وخت ورکول دي چې په دغه ورځ د خپلو رایو استعمال وکړي او په انتخاباتي عمل کې برخه واخلي. د روسي عدالت د آزاد اروپا راډیو د خبريالې آلسو کورما شیوا د حراست موده غزولي. د روسي په کازان خار کې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر څنګه د خبريالې آلسو کورما شیوا په حراست کې د ساتلو موده د اپریل تر 15 منټې پورې غزولي. د براسال کې دا چې د جنوري پر 15مه د کورما شیوا د بنسل وزي پوره شوي. د کازان د سوویسکی ولسوالی عدالت د فروری پر لومړۍ نیټه تړلو دروازو شاته اوریدنه وکړه. په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. لنډ خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جوړپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شتون لري. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکه په یو شمېر ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې لري. خو د طالبانو د حکومت بیان د ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې د امنیت شورا دا راپور رد کړی ویلي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې هیڅ غړي نشته او په خبره یې افغان خاوره باندې هیڅ هیواد پر ضد استعمال نشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اوروزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنجشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، تازه یې د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوسمهال د دې شبکې 10 مشهورې څیرې چې نمونه نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړي، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعدې اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چاپ ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو د دغو سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم ذبیح الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستاني طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا دغه شان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه و ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نور وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ او یو شمیر نور ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي، خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال رادیو ته وګورئ او اوریدونکو رازو دې ته چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترک انصاف رهبر عمران خان ته د عدالت لخوا د اورول شو سزاګانو په اړه د قانوني او سیاسي چارو پوهان جلا جلا نظر لري، خو زیاتره یې په دې باور دي چې تر راتلونکو انتخاباتو یوازې 4 ورځې وړاندې عمران خان ته سزا اورول له سیاستوالو او د هغوی له پلویانو او جمهوریت سره زیاتوب دی. البته دوی وایي چې سیاستوال هم دا ډول زیاتوب پر وړاندې له یو بل سره نه درېږي. دوی تور پورې کوي چې په پاکستان کې غیر جمهوري قوتونه عدالتونه د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو ججانو په وار وار ویلي چې هغوی بې طرفه پرېکړې کوي. پړې نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترک انصاف رهبر عمران خان ته له انتخاباتو څخه باندې یو اونۍ مخکې د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې عدالتونو بند سزا اورولې. په پېښور کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور علم خان وايي په یادو دواړو مقدمو کې عمران خان ته د قانون مطابق سزا شوی. د په خبره دا ځکه چې په 2022 کال کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په جلسه کې د پاکستان د هغه وخت سفیر لخوا یو پټ لیک یا سایفر خودل او هغه کې پټې خبرې پټاګه کول د دولتي رازونو د ساتلو د قانون سرغړونه وا. نوموړی وایي له توشخانی ډالۍ له ټاکلي فیصدۍ په ارزانه بیه اخیستل او بیا د هغو ډالیو له خرڅولو ترلاسه شوې پیسې له الیکشن کمیشن سره د اساساتو جمع کولو پر وخت نه ظاهرول اهم د قانون خلاف ګام وو. البته نور علم خان د جنوري په 1 مشال لیډو ته وویل یوازې د عمران خان خلاف دغه مقدمه چلول او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی، نور د په خبره دا له عمران خان د دل پلویانو او جمهوریت سره زیاتې دی. خو نور علم خان وایي چې همدا ناانصافي کله د 2013 کال له انتخاباتو مخکې له نواز شریف سره روانه وه نو عمران خان پر دې خاموشه وو. نوموړی وایي د اقتدار په لالچ کې د سیاسي ګوندونو له یو بل سره نه درېدل د غیر جمهوري قوتونو په ګټه دي.
مونږ وای چې دې چې دې کپیو زه باندې شو پارلیمنت مضبوط کو نو دا غیر جمهوریت کا تونه بچی دا به کنټرول کړی شي.
یاد وی چې څنګه عمران خان له انتخاباتو مخکې نه اهل ګرځول شوی او د قید سزا ورته ورول شوی، نو همدا شان د 2013 کال انتخابات چې په نتیجه کې عمران خان وزیر اعظم جوړ شو، له هغه مخکې په 2013 کال کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نه اهل اعلان کړ. پر هغه تور وو چې د زوی په کپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې. خو د پېښور هایکورټ وکیل زاهدالله زاهد وایي چې د عدالتونو لخوا د پاکستان تحریک انصاف د رهبر خلاف د سرکاري راز افشا کول او توشخانې مقدمو پرېکړې په بیړه کې اورول شوي او د انصاف تقاضي نه دي پوره کړل شوي. نوموړی وایي عمران خان د قوانینو مطابق له توشخانې ډالۍ اخیستې او د دې له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې یې په خپلو اساساجاتو کې هم ظاهر کړي. خود په خبره په یادو دواړو مقدمو کې عدالتونو د گواهانو او دلیلونو له اوریدلو بغیر په بیړه او غیر قانوني ډول پریکړه ورولي. زید الله زید د جنوري په 1 مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې د سیاستوالو خلاف اکثره د عدالتونو پریکړې د جمهوریت او ولس په تاوان تمامې شوې دي.
او اوس چې کوم حالیه فیصلې د عمران خان خلاف دي، هغې سره بالکل چې کوم حالات دي هغه د عدالتونو په حواله باندې ډېر زیات مایوسۍ طرف ته لاړه او د خلکو عدالتي نظام نه چې کوم لږ ډېر د هغې هغه مرسته او اعتماد پاتې شو هغه هم دې سره ختم شو.
که څه هم د پاکستان فوج ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي، حججانو هم ویلي چې به طرفه پریکړه کوي، خو نور علم خان وایي چې له کومو سیاستوالو فوج خپه شوي نو د هغو خلاف په عدالتونو کارول شوي. د دې په خبره هم د دې هیواد عدالتونو یو وخت نواز شریف نه اهل او عمران خان صادق او امین ګرځولي وو، خو اوس چې نواز شریف د درغلي او مقدمو پاک او عمران خان پکې ککړ ګرځولي.
مشاله دوته وګه سیتا سی ووردل چې عمران خان ته کمی سزاګانې اورول شوی، په غیړه په هان څه نظر لري او د انتخاباتو موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د پروري اتمې عام انتخاباتو لپاره د هغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې کمپاینونه روان دي. په خیبر ضلع کې به د قومي اسمبلۍ پر یوې او د صوبایي اسمبلۍ پر دریو چوکیو انتخابات کیږي. زموږ خبریال فراز چنوري د خیبر باړې بازار ته تللی او هلته یې له ځایي ولس سره خبرې کړې چې هغوی د پروري اتمې له عامو انتخاباتو څه تمې ساتي او څه احساسات لري. نو راځي چې په دې راپور کې وورو.
زه فرهاد شینوار د خیبر ضلع په باړه بازار کې موجود یم. دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلۍ یوازې یو څوکۍ ورکړل شوې، یعنی دلته به د قومي اسمبلۍ په 20مه حلقه باندې انتخابات ترسره کیږي، خو بیا د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقو یعنی پی کې یو کم اویا اویا او یو اویا باندې به انتخابات ترسره شي. په دې ضلع کې ټول 6,38,000 ووټ رجسٹر شوی دی. راځي دلته د خیبر ضلع ولس سره هم خبرې اترې کړو چې دوی را روانو عام انتخاباتو نه څه تمې ساتي او کوم ډول پرمختیایي کارونه غواړي.
عبدالواحد، الیکشن خو چې دای دا په هر جمهوری معاشره حسن دای دا هر جمهوری معاشره خایست دی او لکه څنګه چې په ټوله دنیا کې وي د تیر حکومت 15 کاله پوره شول او 15 کاله پس چې دای الیکشن جمهوری عمل دی او ان شاء الله مونږ خلک اوس مختشوی بار بار الیکشنونه راغله نو اوس داسې خاص مونږ ته نوی عمل نه دی. ډیر په خوشاله او په خوښۍ باندې او ښه سیاسي ماحول دی او په سیاسي انداز کې الیکشن روان دی. دا خو چونکې صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی چې دی سازی ادارې دي نو هر چاله په کار دي چې داسې چاله ووټ ورکي چې هغه په دې آئینی پروګرام باندې په آئینی تسلسل باندې او د آئین په اصلاحاتو باندې او په آئینی په طریقه کار باندې په دې باندې پوی په اسمبلی کې په آئین باندې خبره کولای شي. د پارلیمنت ځای دی دپاره چې دا به د راتلونکي 5 کالو دپاره د دې وطن دپاره پروګرام ورکي.
هاشم خان افریدي، یاره تیر امیدوارون خو تقریبا څلور څلور نیم کوله تیر کړ خو هیڅ یې ونه کړل. چاله پخ ټیم کې چې کم ټیم کې اپریشن وي او کم ټیم کې اعلی ګولا وا دلته خو ابودیم نه وا او ټولو نه غټه مسله بیروزګوري دو غربت ته په خلکو باندې او استرا امن او امن نم دی. خو د امن او امن نم دی مخال دومره نه ډوریږي لکه څومره روزګور دی. روزګور نشته، بیروزګوري دو څومره د بوډا کې چې کسې کنه 2% خلک پر روزګور باندې نه دی بیروزګور دی. حکومت د موږ د پرېس نه دی کړی روزګور په بوري کې.
نامه عمر نوم دی پوښ په بس دا څه کس نه کل پکار دی
هغه زمون په هر ځکه ته پوس کاولې شي مونږ غیم خټره روزګارونه ولا چې بندي پوښوي ولا کدا سې سیس وینو چې مونږه په دې باړه کې لیدلې زمونږ دا کم غریبان خلک دي ټول پروډونو باندې خو دې خو کیږي خو سد روزګار سیستم یې نشته ډېر مشکلات وسم لري خو دا سې څوک نشته چې دا مشکل ختم کړي حالي کې
چې سکول نه غواړو هسپتال نه په غواړو بجلی غواړو زمون چې سر سرمایه هغه ټول زمونږ نه تللی دا ومنګه اوس بس داس یو چې خالی لاس پاتې نو زمونږ په دې هر څه کې داسې امداد وکړي شي چې زمونږ دا قوم دا موږ دا بچي زمونږ دا غریبانان د پخپل حال او پخپل ځای پاتې شي
مو امجد نو ما دو وټونو والا کا جوړ شیم نو موږ لا منډا نه واخیا چې دروغه دوه وې کا بیا ول دې موږ دا یو پټاتال روډ وکړه دا را خراب ته چې څه دې تا وای يم بیا دې تاندې بجلی مسایل دره جوړ تي کنه چې بل هات په نتیریږي تند اغشو چې موږ لا کور وکی چې دا بجلی مرو ته چما کی دا پټاتال روډ مرتا چم کی دا چې کم دا رنگ روډ لا وتاي دای او ای په خاور لا وتاي دای او دلته چې بیا ورو ورا چې گی دل کرخونول هم وتاي دای متانول هم وتاي دای
په دا کې خدام مسالې دی په شګه چې نادر لا لوټ شي په شګه نه کور نه کیږي اسپاتول لا چلوشه په پورچا بیر وخت خو مزدګار بل مخوم به تروتی برابر به تا دوی لیکي پاسپورت کې نه ورکي موږ دا شونته کاس غوړو په شکه کنه چې هغه چې کاندي د الله نه غوړو شي په شوله کنه وټول کبویل ولا چې کنه خدمات وکي موږ به دا غدا وره
تاسو ورته چې د خبر زلي خلک د خپلو انتخاباتي کاندیدان څخه تاملري له دوی سره فرحات شینواری خبرې کړې
انتخابات ل مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو
زه د لاهور څخه الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړم او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
اوریدونکو نن یارانو مشال خبرونه کې بعد خبر زلی چې کوم انتخابات ولړ کاندیدان دي دغه سره خبرې کوو او اوس راځو یو بل موضوع ته د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر شمه د درغلیو د اټکلونو په اړه د 2023 کال درجهبندي خبره کړې ده په دې درجهبندۍ کې پاکستان په 180 هیوادونو کې پر 133 نمبر راغلی او د 2023 کال په نسبت 9 درجه ښه شوی ملخو پاکستان کې شنون کې وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم درغلی کیږي خو د نگران حکومت له وجې په 2023 کال کې مخې منسوبې نه دي شوې نو ځکه د درغلیو پړه لږ راپورونه مخته راغلي پر تفصیل انیسا جمال راکوي
د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو پړه په درجه بندۍ کې پاکستان و درجه ښه شوې ده دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان و نمبرې ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي پاړه د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په څیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې یو څه ښه شوی دی
پاکستان دی وخت کې سیاسي اړې غړې کې ډېر زیات دغه دی او معیشت حقیقت ته لري لہذا جی ڈی پی د حقیقت ته لري دا چې کم دولت پیدا کول دا سیستم دی دا کمزور شوی دی نو لہذا مارکیټ کې ډېر پیسې منشتا لہذا د سٹیټ خلک چې دی بیوروکریټس او پالیټیشنز او نو هغه چې دی ډېر کم رشوت کې مبتلا کیږي دا نه چې کلچر ختم شوی دی کلچر نه ختم شوی والیوم کم شوی دی نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی پاکستان چې کم روپیا دا هغه د ډالر په مقابله کې ډېر ښکته تللی دا نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر په سیستم کې نو په روپیا کې خو کرپشن کې دي شي سیوا کې وي کول ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی نو دا وجوهات دي دا ټول
د شفافیت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د اداري فساد یوه مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانې او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کېږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وې او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو، خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې دننه چې کوم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې چې کوم کرپشن واچ ډاگز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي، دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. تو بنیادی وجہ دا دا کچر تا وز دا پی ڈی ایم حکومت یا نگران حکومت ہو ناغی پی ٹی آئی چی دے اغاپونیٹ دیو پاک ناغی نگا دا انٹرویو شو ہی ناغی ویچ رہ دا کرپشن کو پاکستان کے دیر زید شو پا نگران حکومت کے خدا غی نم زید شو یو بے کچر تا دن نون لیگ دا پی ٹی آئی حکومت ہو او دا تپوس چی دے دا گی دا جی ایو آئی پی ایم ایل این یا پی 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 دا کسان نکڑے ناغی ویچ رہ پی ٹی آئی دا ورکی چی دے کرپشن دیر زید شو نو پبلک پرسپشن او پولیٹیکل چکم پارٹیز دی دا غی سر دخل کو افیلیشن پلی کدام فرق دے مدانی شویلے.
پا پی خبر کے خبریال علی اکبر بیاوائی چی پا پاکستان کے اکثر پا ترقیاتی کارونو کی دا درغلیو کی دو خبرونا مخیطا رازی، خو تیر کال نگران حکومت و غهم دا اسٹیبلشمنٹ تر سار لاندی و نو کی دیشی چی لدی وجہ ہم دا سرکاری خزانی پا پیسو کی زیاد درغلی نوی شوی.
پاکستان کی دا ٹول زیاد کرپشن پا ترقیاتی منچ تو وہ کشوی دے نو دی تیر یو کال یو نیم کی چیرے یو دا سے پراجیکٹ کارا نشو چیرہ پارے کی پیسے چیرے آگا وطلی او آگا پارے کی کرپشن لازمی خبر ہے چھ پیسا کرا ریلیس کی گی نا کارو نا کی گی نا نو بیا ال طرح کرپشن شرا چکا مدا نو آگا مڈیرا کمائی یو خو دا وجہ کے دیشی بلا دا وجہ ہم کے دیشی چیرہ عمل کے چکلا نا حکومت نا نگران قائم شوی دی نو ٹول واک اختیار چیرے آگا پسند آسا طریقہ باندھے اسٹیبلشمنٹ پخپل لاس کے آگے سے دے اور داغوی پہ نظر کے دا رسوم رکار نہ چیدے آگے کی گی نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کے دے شی چیرہ نظر دے او اسٹیبلشمنٹ پخپل باندھے پہ داغے کارونو منصوبو پسیزونو بائے نظر لری نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کے دے شی.
خو په پاکستان کې پوستل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلینډ او نیوزیلینډ دی. افغانستان په یو سل دوه شپیتم او هند په درې نویم نمبر راغلی دي، خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلی دي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
ل دمه مخکې تاسو یې نس جمل راپور ورېدو اوس راځو یو بلې موضوع ته. پرون په خوست کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې لسمشتنی پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. فارغانو له نورو ځوانانو او لویانو غوښتل چې په اوس وخت کې د ژوند د اړتیاو اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او هیڅ بل فرصت دی ناوخته نه ګڼي. په خوست کې د ټکنالوژۍ، ژبو او ساينس د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت لري، خو خلک د دې ښوونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتونکي دي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سبان د 1500 تن کې زلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنوارې فارغانو انګریزي ژبه او له معاصرې ټکنالوژۍ سره بلدول د وخت مهمه اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشال راډیو ته وویل،
په عموم کې کوم وګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یوه تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یوه نړیواله ژبه ده. هر څوک که غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي، موږ انګلیسي ژبه ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش دی چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یوه اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کسب کړي.
پا په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومانو او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامې یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی، نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګیری ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمون که چیرته پابند وسو په انګلیسي کې چیرې مطالعه ولرو، نمون کولای شي چې انګلیسي په ډېر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خوست کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. روڼ اندي وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیته کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن روڼ اندي سمیع الله رحیمی وویل
نن سبا که اقتصادي وده وګورو دوی والدین چې دی هغه ډېر په سخته پیسې ګټي، نو هغه پیسې زامنو ته پوره کوي، نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سل فیصد اطمینان دوی والدینو ته او خاصتا خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت یې کمزور دی زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم، نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته د غریبانو ته یتیمانو ته په ګډه کار وکړو.
بل لوري ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باوري دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي، دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي، که هغه ریډینګ دی، لیسنینګ دی، سپیکینګ دی، که ټول مهارتونه دي، دوی کولی شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي.
د یادونې وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس، بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا د امیر حسین اداره وایي په تیرو دریو میاشتو کې په هغه صوبه کې تر دېرش زرو زیات ماشومان د نمونیا ښکار شوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو ورځو کې په خبر پښتونخوا کې ورښتونه وشول چې ورسره اوږدمهاله وچکالي ختمه شوه. ډاکټران وایي یاد ناروغي داسې ده چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي کسان زیات ځپي. تفصیل لازمت الشا په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا د صحت اداره وای چې په تیرو درې میاشتو کې په صوبه کې د نمونیا نه 10,000 ماشومان متاثر شوي او له 500 زیات مړ شوي دي. دا پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې 15 کلن ازوی ته د یخنۍ له وجې په ساه اغستو کې تکلیف و، نو هسپتال کې ورته ډاکټر وویل چې زوی ته د نمونیا شوي.
زما ماشومان بیمار شو، نو ما چې ډاکټر لبوت ډاکټر ویل چې دا خدا چې تاسو په وخت تاسو ډاکټر لراله ماغي ما ته دا ویل چې را ماشومان ګرم ساتي، خوراک کا کم په خص ساتي، مونیا عام شوی دا او د دینه د مخنیوي د پاره ماشومان ګرم ساتي او سکولونو ته چیزینو عامم چې د بنینو نه منینو نه زیات وره چی.
دا لیډ ریډینګ هسپتال ویاند اسیم خان مشال ریډیو ته ویل چې هر ورځ یې هسپتال ته د نمونیا له 500 نه زیات ماشومان راوړل کیږي چې پکې زیاتره شمیره د قبایلی ضلعو ده. نوموړي زیاته کړه چې په هسپتال کې د نمونیا د ماشومان لپاره ټولې اسانتیاوې ورکړې شوې دي.
په لیډ ریډینګ هسپتال کې روزانه په بنیاد باندې یعنی په 24 ګڼټو کې تقریبا 500 پورې د نمونیا ماشومان راوړل کیږي او دا یوازې د پیښور نه بلکې د ټولې پښتونخوا نه د باجوړ 1970 وزیرستان پورې تر اوسه پورې موږ سره تقریبا د 40-50 پورې پکې مرګونه شوي دي. اوسم پکې موږ سره داخل دي د نمونیا ماشومان.
دا هتباد میډیکل سنټر ډاکټر ازار خان مشال ریډیو ته وویل والدین دي ماشومان د یخنه بچ کولو لپاره ګرم جامې استعمال کړي او که ماشومان ته په سا غستو کې ستونزه وي نو زر تر زره دي ډاکټر لا بوزي.
دا یو د سینې بیماری دا کم چې دا یو جراثیم د وجې لګي او دې کې سینه خراب شي د دې سره تیزه تبه سالنډ لنډ کیږي بلغم وسر راځي. زمون کم ماشومان دي یا هغه خلک چې د عمر زیات دي یا هغه خلک چې دغه ته د دمې شکایت ته خاص کر نو ها خلق چې کم دی که بهر وزي په نن سبا ټایم کې نو د دون د وجې یا خړې د وجې هغو ته دغو دمه چې کوم ده هغه هم زیاتېدی شي د دمې شکایت هم سوا کېدی شي دغه شان هغو ته نمونیا هم کېدی شي.
دا صحت د ادارې د شمیرو تر مخه د ټولو زیات د نمونیا کیسونه 1015 د کال 2023 د دسمبر په میاشت کې رپورټ شوي دي. په نومبر کې دغه شمیره 1400 ته رسیدلې وه. د پاکستان د صحت اداره وایي چې پنجاب کې د نمونیا نه په 13 غنټو کې 800 نه زیات ماشومان متاثر شوي چې پکې 13 ماشومان مړ شوي هم دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.